هفته مازدیګر څلور بجې دی. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال د لسګونه کسانو د مړینې او ټپیانېدو په اړه تاسو ته جزئیات درکوو. د همدې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیت قمندان د دشمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وشل شوی دی. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پای لوبه روانه ده. د پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیموونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته یې د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې نن په یوه چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې چاودنه د هسکې مینې په یوه جومات کې شوې ده، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې پر جومات د هوان مرمۍ لګېدلې ده. ځینې راپورونه وایي چې لږ تر لږه دېرش تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي. د دې پیښې د جزئیاتو په اړه وروسته په دې خپرونه کې معلومات درکوو. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیت قمندان د دشمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د لویې جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یو غږ له هیواد او زړور و سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی ده. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راسي.
د کندهار ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرازق تیر کال د ولسي جرګې له انتخاباتو دوی ورځې مخکې د تلی یا میزان په شپږویشتمه نیټه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو ځینې جګپوړي چارواکي هم حاضر ول، د یوه افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. جنرال عبدالرازق د خپلې دندې په ترڅ کې په کندهار کې د مخالفانو ډېرې حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د جنرال رازق وژنه یوه ضایعه بللې ده. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پای لوبه روانه ده. د شپږیزې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د مس عینک ډله د بند امیر له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزي کلا شپږیزه پای لوبې ته ډېر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بند امیر شامارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په درې منډو ماته ورکړه او پای لوبې ته ووت. سیالۍ د تلې پر پنځلسمه پیل شوې وې. په دې سیالیو کې د کرکټ شپږو لوبډلو ګډون درلود. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیموونکی په تور لیست کې شامل له او دغه هیواد ته یې د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرایي رئیس نن ویلي سره له دې چې سټیفن باتلر قانوني ویزه درلوده، بیا هم پرې نه ښودل شو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر کې له الوتکې کښته شي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون شو. بټلر وویل ورته ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوع لیست کې نوم شامل دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایي رئیس جویل سایمون د سټیفن بټلر اخراج ګنګس کوونکی او د هغو کسانو پر مخ یوه څپېډه وبلله چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په فکر کې دي. سایمون په یوه اعلامیه کې وویل په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د بټلر پاسپورټ ضبط کړ او دا یې مجبوره کړ چې د قطر پلازمینې دوحې ته بیرته لاړ شي. د پاکستان چارواکو سمدلاسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د دې په تمه دی چې پوه شي آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د ترهګرۍ په تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه. د مالی څار د دا کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپله پنځه ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوې ده دا اداره نن پریکړه وکړي چې اسلام آباد د څارنې له لیسته وباسي او یا یې د شمالي کوریا او ایران سره په تور لیست کې شامل کړي. په نړۍ کې د پیسو سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لیست کې چې د څارنې لیست دی شامل کړ، څو په اسلام آباد فشار راوړي چې له تروریزم سره خپل ملاتړ بس کړي. په نړۍ کې د مالی څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او 2 سیمه ییز سازمانونه غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې شامل دي. او ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له جملې څخه 144 د ارمنستان په پلوي رایه ورکړه. پرون ارمنستان او پولنډ هغه دوه هیوادونه وو چې په سري ډول د اړتیا وړ رایه یې واخیستې. څو د ختیځې اروپا په شورا کې 2 څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونه توانېده دغه هدف ته ورسېږي. د ختیځې اروپا د سیمې شورا 24 څوکۍ لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، دا اقدام شي چې نړیواله ټولنه څومره زموږ پر هیواد باور کوي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې. اندونیزیا، جاپان، مارشال ټاپوګان او جنوبی کوریا د آسیا پاسفیک په حوزه کې 4 څوکۍ خپلې کړې دي، خو عراق د څوکۍ په ګډلو کې پاتې راغی.
اسمت ساروان و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه 14 کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. له سیمې په راپور کې به دا درته ووایو چې ځینې چارواکي وایي چې دا د هوان یوه مرمۍ وه چې چاودېدلې، او ځینې نور چارواکي وایي چې بمی چاودنه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې، افغان ولسمشر د جنرال عبدالرازق د تلین په غونډه کې نوموړی د افغانستان رښتینی بچی وباله.
جنرال عبدالرازق له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې شهید شو.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ژوند پر زړه بګنوونکي حالت اندېښنه ښیي، او د ننګرهار د مطبعې د سلیزې کلیزې په پلمه ګورو چې دا مطبعه له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان ده.
دولتي مطبعه دا 100 کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده، اوس یې زړه مشینري پاتې مشینونه چې دي د کار غورځېدلې دي.
د کرکټ بورډ له لوبغالي مو د شپږیزې د پایلوبې له وروستي حاله هم خبرو. را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واورئ. زموږ خاګله ازادۍ راډیو اوري. راپورونه وایي چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې په یوه 14 کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمېره له 1000 زیاته ښودل شوې ده. ځینو چارواکو ویلي دي چې دا 14 د یوه هوان د فایر په نتیجه کې وه، او ځینو نورو چارواکو ویلي دي چې په جومات کې دننه 14 شوې ده. د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. انوري صاحب، له چارواکو نه مو کوم معلومات تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي؟
مننه. نن دلته چارواکو وی د ننګرهار د والی ویان تاولا خو غنې وی چې 2 د هسکې مېلې د جودرې په جمعات کې یو 14 شوي چې دوی وی چې دا د هوان مرمۍ راغلی په جمعات لګېدلې ده، او د جمعات چت پریوته ده چې خلک ورلاندې شوي دي. دی وی چې په دغه 14 کې یا په دغه هوان مرمۍ کې تقریبا چې خوګیاڼې وي 28 نمره دي، او 55 تنه ټپیان دي. خو د هسکې مېلې د کلینیک مسؤل ډاکټر زرغون څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه 2 جسدونه راوړل شوي دي، او شپېته او له شپېته زیات ټپیان ورته راوړل شوي دي. چې یو شمیر ټپیان یې د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي تکل سره.
بله، او دقیق معلومات څه ترلاسه شوي دي له چارواکو نه؟ مو څه ترلاسه کړي دي او همداراز د پیښې د علت په اړه؟
تر اوسه لا دقیقه نه ده معلومه، خو خوګیاڼی وایي چې دا د هوان مرمۍ ده. د سیمې یو تن وویل چې دا بمی چاودنه ده. تر اوسه نه ده معلومه چې نویت څه شی و. په رښتیا هم دلته کوم مینځه په ځای شوی او مخکې د مخکې نه یا د هوان مرمۍ راغلې دا به وروسته معلومیږي، خو تر اوسه چې د هسکی مینې کلینیک د زخمیان دغه پیښې نه راوړل شوي دي. 22 وژل شوو جسدونه دي او له شپېته زیات د ټپیان راوړل شوي ورته تکل سره.
او مسولیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې یا فرد نه دی منلی؟
نه، تر اوسه پورې چا مسولیت په غاړه نه اخیستی.
ډېره زیاته مننه روح الله انوري د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د دې پیښې په اړه یې جزئیات راکول. په دې پیښه کې چې تر اوسه پورې علت نه دی معلوم، لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. ننګرهار د ولی ویان عطاولا خوګیانی شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته په دې اړه له خپل لوري د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ځینې جزئیات ورکړل.
سلامونه، نن د هسکی مینې ولسوالۍ په جودرې سیمه کې جماعت چې د جمعې لمونځ ادا کېدل ته د هوان مرمۍ لګېدلې د جماعت باندې همدې له امله چتم ناست دی. تلفات شته دی، تر اوسه پورې دقیق ارقام معلوم نه دي. ورسره معلومات شریکو.
د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی و چې په هسکی مینې ولسوالۍ کې د نننۍ پیښې په اړه جزئیات راکول. تر اوسه پورې د پیښې جزئیات نور جزئیات د چارواکو له قوله او همدارز د عیني شاهدانو په حواله را روان دي. موږ د نویو معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم تاسو هم له دې جریانه خبرو راسره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژل کېدو لومړی تلین نن په کابل کې په یوه لویه غونډه کې ومنځل شو. ولسمشر اشرف غني په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې د کندهار پخوانی امنیت قمندان فقید عبدالرزاق اڅکزی د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جنرال رزق د وژنې عاملین نیول شوي دي. له کابله د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري. د راپور د جنرال عبدالرزاق د خبرو له یوې برخې پیلېږي.
د جنرال عبدالرزاق اڅکزی د وژل کېدو لومړی تلین د یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور کې ولمنځل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې وویل چې د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزی د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې ووژل شو.
جنرال عبدالرزاق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید شو. مگر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړیږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه تر ډیره سولې او ولسمشریزو ټاکنو باندې متمرکزه وه او ټینګار یې وکړ چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او حکومت د سولې د ټینګښت لپاره پوره ژمن دی.
مردم و دولت افغانستان
دولت او خلک د یوې بنسټیزې سولې پلوي دي. او سوله ماته لمړی توب لري او حکومت د سولې ټینګښت لپاره شمن ده.
د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم یاد غونډه کې د جنرال رازق وژنه یو ځای وګڼه.
واضح بود کې به وحدت ملی پابند.
دا څرګنده ده چې جنرال رازق ملي وحدت ته شمن او سولې ته هیله مند وو. په وطن کې سوله د ټولو شهیدانو یوازینی ارمان وو او هیله مند یو چې یوې سراسري سولې ته ورسیږو.
د جنرال عبدالرازق اڅکزي د لومړي تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس په ګډون د ولسمشرۍ یو شمېر نورو نوماندانو جهادي مشرانو د جنرال عبدالرازق کورنۍ په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو استازیو د افغان حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی و. د کندهار ولایت پخوانی امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق د ولسي جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم پکې حاضر وو د یو افغان ساتونکي په ډزو وژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قوماندان له تیرو څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د دې پېښې ډېرې عاملین نیول شوي دي.
د شهید جنرال رازق قضیه په جدي توګه څېړل شوې ده. هغه کسان چې په دې برخه کې دخیل وو هغه نیول شوي دي او هغه ترستان طالب ترایګر چې په داخل د افغانستان کې دغه برنامه پلان کړی وه، دغه تروریستي برید پلان کړی وه، هغوی له منځه وړل شوي دي. حتی د نورو کسانو چې په دغه برنامه کې که په داخل د افغانستان کې دي که د مرز اخوا دي دغو برخه کې هم روان دي.
هڅه مو وکړه سو د ملي امنیت عمومي ریاست د څېړنو په تړاو هم معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې حاجي سید داود تر یو چتر لاندې د اکثرو سیاسونو راټولېدو ته په اشارې وایي چې دا د ملي اجماع پیل دی او ویل چې افغانستان ته د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز کابل ته په سفر کې لنومندانو غوښتي چې باید یو واحد دریز ولري سو د بین الافغاني سولې لپاره یو واحد مذاکراتي ټیم وپیژندل شي.
د ناجي ساپې په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غني نن د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې خبرې وکړې او همداراز په دې غونډه کې نورو دولتي مشرانو او همداراز د سیاسي ګوندونو او د اپوزیسیون مشرانو هم خبرې وکړې او جنرال عبدالرازق د هغه د کارنامو په خاطر او له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د هغه د مبارزو په خاطر وستایه. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودرې سیمه کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات د هاوان مرمۍ لګېدلې چې البته د ننګرهار د والي ویاند خبره کړې ده، وایي چې په دې پیښه کې زیات کسان وژل شوي، لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاوله خوګیاڼي له ازادۍ راډیو سره څو شېبې مخکې تازه خبرې کړې دي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد د شبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. عابد صاحب، تاسو له چارواکو څخه اوریدلی دي مخکې مونږ البته ستاسو له بل همکار زمونږ د خبریال روح الله انوري سره خبرې وکړې او هغه یو څه معلومات راکړل. چارواکو ډیر معلومات په دې اړه نه درلودل، تاسو څه معلومات تازه ترلاسه کړی دي؟
بلې تکل صاحب، معلومات دا دي چې لږه شېبه وړاندې د ننګرهار د والي وایان عطاوله خوګیاڼي راته وویل چې دغه پېښه کې اته ویشت تنه وژل شوي او پنځه پنځوس نور ټپیان دي. خو تر ده وړاندې د هسکې مینې د کلینیک یو ډاکټر چې د نوم د ښودلو یې ډډه کوله وویل چې په دغه پېښه کې دوه دېرش تنه جسدونه او تر شپېتو پورې زخمیان روغتون ته راوړل شوي دي. بلخو هلته د سیمې خلک وایي چې د پیښې له امله، د چاودنې له امله یا د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د جومات چت پرېوتی دی چې زیات منځګزار اوس هم د خاورو د ډېریو لاندې دي چې په هغه کې به هم د مړو او د ژوبلو شرحه معلومه شي. یعنی دقیق ارقام لا تر اوسه پورې نه ولایت ترلاسه کړي دي، نه ولسوالۍ ترلاسه کړي دي او نه له خبریالانو سره شریک شوي.
بل او عبد صاحب تاسو چې خغلی خوګیانی سره خبرې وکړي د پیښې د علت په اړه تازه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې آیا دا په رښتیا د هواند مرمۍ چاودنه و چې د جمعات پر چت لګیدلې او که د ځینو راپورونو له مخې په جمعات کې دننه چاودنه شوه؟
د اوان مرمۍ د لګېدو له امله چتره پریوتې دي او زیات مرګ ژوبل چې دا د چت د پریوتو له امله مونږ گزارو تر رسیدلې ده. خو په دقیقه توګه نه د ولایت چارواکو نه هم د ولسوالۍ چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې آیا دا چاودنه ده ځانمرګې دي او که د اوان مرمۍ ده.
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد و چې له جلال آباد ښار نه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د پیښې جزئیات راکول. د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې به په دې اړه نور تفصیل هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو نورو راپورونو ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د دیره کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې میشت کوچیان ادعا لري چې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي او ورشوګانې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای راکوي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک میسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له دولت څخه غواړي چې دغه قشر ته د لومړنیو حقونو د تامینېدو فرصت برابر کړي. په بلخ کې کوچیان ادعا لري چې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي او په تېرو 18 کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته بې پامه پاتې شوی دی. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې کوچیان شته، خو نه لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او نه یې هم د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شوې ده. عبیدي وایي چې کوچیان ښوونځیو ته د نه لاسرسی او د صحي خدمتونو د نه ترلاسه کولو تر څنګ د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک میسیون وایي چې په بلخ ولایت کې کوچیان په ډېر ناوړه وضعیت کې اوسیږي او سره له دې چې د هغوی مالسرونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي، کبو دوی له سیزي کېږي چې کوچیانو ته د دولت له لوري د هېواد د نورو اتباعو په نسبت په یوه سترګه نه کتل کېږي. په شمازون کې د بشر حقونو د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې کوچیان هم د افغانستان د اتباعو په توګه حق لري چې د زده کړې له نعمت څخه برخمن شي، ورته صحي خدمتونه په وخت وړاندې شي او د ستونزو حل یې د حکومت د تګلارې په لومړي سر کې ځای ولري. سامی په دې اړه وویل: په بلخ کې کوچیان وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره په چهاربلاک، چمتال، دولت آباد، کشندې، خلم، بلخ او شولګره ولسوالیو کې خپلو څارویو ته د الوفې له کموالي سره مخ دي او تیر کال هم د الوفې د کمښت او د ژمي سړې هوا له امله یې څه باندې 200,000 څاروي تلف شول. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي له مرستندوی بنسټونو او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د ورته مرستې برابرې کړي. د کوچیانو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې څه باندې 20-30 زره کوچیان اوسیږي چې اکثرا په مالدارۍ مصروف دي، خو د ګڼ شمېر ستونزو سره سره ځوانان یې د کار زمینې له نشتون هم ځورېږي. موجیب حبیب زید، ازادي راډیو، بلخ.
په ننګرهار ولایت کې دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي، د تعمیر د نشتوالي او د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د دې مطبعې د جوړېدو 30 کاله پوره کېږي، خو د مطبعې چارواکي وایي چې ستونزو ته یې دولت هیڅ راز پاملرنه نه کوي.
دا د سل کلنې دولتي مطبعې له نهو څخه یوازې د دوه ماشینونو غږ دی چې یوې چاپ کوي او بلې کاغذونه پرې کوي. د دغو ماشینونو دوه تنه کارکوونکي وایي
دولتي مطبعې کارګر یم. دا د کټنګ ماشین دی، تقریبا ویشت کاله برابرې انشاءالله ویشت کاله به بالکل ماشینو خو د کار نه دی. چاپ ماشینو خو زمونږ بالکل د کاره وتی.
د نه پای ماشینو کې یو وای ماشین فعال دی، هغه نیمه فعال دی. کله پلاس باندې کاغذ ورته نشته، کله برف باندې. ډېر په مشکلات سره موږ د مطبعې سره له کومک وشته، د مطبعې مشکلات خلاص.
امان الله له زلمیتوب په همدې مطبع کې له هغه وخت کار کوي چې دلته د اوسپنې له یو یو تورې کلمې او له کلمو جملې جوړېدې. امان الله د تیر او اوسني وخت په اړه وایي
ورفتنی که خو دوی د حروف واسطه باندې کار کوله، چې ورفتنی که مشکل کارمو. خو بیا هم د ورځې 2000 اخبار چې د چاپ نه وته او سبا یې ته بده توزیع ته ماته وو. اوس اخبار کم شوی ده، سر دغې نه چې کار کمپیوټری ده، د کمپیوټر نه وځي، ماشینونه کمپیوټری ده، بیا هم اخبار تعداد کم ده.
په 1383 لمریز کال کې عربانو د حرمینو شریفینو په نوم کمپیوټری مطبعه دولتي مطبعې ته حواله کړه، چې همدې سره د حروف نئی له زاړه دوده راووته، په کمپیوټری او عصري وسایلو سنبال شو. خو د ولسمشر کرزی د واکمنۍ پر مهال لاریون کوونکو وسوځوله او ماشینونه له کاره ولوېدل. په ننګرهار کې د دولتي مطبعې مسؤول عزت الله زواب ازادي راډیو ته خپلې شته ستونزې داسې قطار کړې.
ازادۍ دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده. اوس یې زړه مشینري پاتې ماشینونه چې دي د کاره غورځېدلې دي. همدارنګه دا د باختر اژانس په ځمکه کې ځای په ځای شوې، هغه تعمیر چې دی هغه نور د غورځېدو په حال کې دی، او زمونږ کارکوونکي چې دي دا د دوی ژوند له خطر سره مخ دی.
خلک وایي د ننګرهار د دولتي مطبعې په څیر اکثره دولتي تصدۍ د حکومت د نه پاملرنې او خصوصي سکتور سره د یو شمېر مسؤلینو د شراکت په وجه په ټپه ولاړې دي، او د دې پر ځای چې حکومت ته یو څه عواید او د څو مامورینو معاشونه برابر کړي، د کارونو د نشتوالي په وجه په حکومت تاوان دي. ښاغلی ځواب وایي خصوصي مطبعو کې ځکه یو شمېر دولتي کارکوونکي اسناد چاپوي چې هلته یو څه ورته پاتې کېږي، خو له دې نه دي خبر چې یو تعداد دولتي اسناد محرم دي او هر ځای کې باید چاپ نشي. په افغانستان کې به پخوا اکثره تصدیو ته حکومت د کار زمینی برابرولې، چې ورسره به تصدیو د خپل ځان ساتلو ترڅنګ خپلو مامورینو ته معاشونه، د برېښنا بیلونه او حکومت ته به هم یو څه عواید برابرول. خو له تیرو څو لسیزو او بیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو زیاتېدو سره دولتي تصدیو ته د حکومت پام کم شوی، نو ځکه خو اوس یادې تصدۍ په بد حالت کې او د نورو د خیر په تمه دي.
تاسو لا پیغامونو
زه لالا خوشالم د کندهار خبرې کوم. د کندهار د ښار وروره په چوکو باندې تاسو راسئ، وروره دغه وګورئ. دغه زموږ شکایت دی چې د دروازې ته محترم پرې ورسوئ، چې د ښاروالۍ په باره کښې دي. ښاروالۍ وروره دا اوس دغه کوچني کوچني کډۍ دي، دا خو به ډکوئ چې دا خو بودیجه نه غواړي، دا خو مشکل پلان نه غواړي. سراد ښار وګورو، ورو ښار ډېر در په در دي. سړکان نور مکزان به کښتل کېږي. په ښار کښې را کوچنۍ کوټه ده، نږدې شبرجو کښې داسې را بایپاس پروت دی، دغه نه جوړوي. چېرته مکسه مخ را ایله کړي دي ورور، شار سره کاینه غره په در په در کړه. سره وروره دغه اشاره وکړي، نور وخت نه نیسم. بس په دغه باره کښې چې دغه وزیر صاحب سره معلومات ونیسي وروره، چې دغه مشکل راغلي چې دغه سړکانو په باره کښې دغه سړکانوبیخي سخت مشکلات لرو. ډېرې دي وروره په ښار کښې، چېرته کدي کدي دي مطران نهڅک تللی وروره. دغه اوس سړکان کار دی. دغه
زه عجیب عبدالجبار یم، شهید سره کښې اول نه خبرې کوم. په ښاروالۍ نه ډېره ډېره مننه. کور یې ودان لرې تخوږ چې هلک شهید سړکونه ښایسته کړو، روغې کړو، جوړې کړو، پښتان دغه پایدرولو. اوس څنګه ولیدو چې دا پایدرولو خو ډېر مصرف یې پرې وکړو، ښاروالۍ جوړې کړو. اوس بېرته هماغه دغه چې دي سړکونه چې دي پایداره بېرته خلکو پکښې خپلې کانتینرې کېغوستلې او شهینه پرې بېرته کېست، بېرته یې لاره بنده کړه. دغه بېرته خو ازادې کړي، تاسو خو فرش وکړو کورم ودان. اوس خو دغه بېرته یې بند کړي دي خلکو، په داسې نه خوړل هېڅ مونږ ته مفاد ونه کړو. دغه پایداره باید ازاد شي. دغه هیله ده کړو چې ته ښاروالي مقام ته لږ توجه ته څوک را ولېږي، دغه شهید منطقو ته دا پایداره بېرته بېرته را ته ازاد کړي. مننه، کورم ودان، سلام علیکم.
حاجی همت د هلمند ولایت د مرکز رشګات صدقه پیغام د ازادي راډیو د پیژم طالبان څنګه غشتنه لري چې ورور د خدای په خاطر د اصلي ملت په خاطر سولې تراسي په قطر او په ایران او په روسیې په سمات غلي خپل خاطر تراسي خپل بوتن خپل حکومت سره کښېني خپل مشکل سره حل کوي طالبان دغه په لمر چې امریکایان دغه امریکایان نه ول طالبان په دغه هلمند کې زما په دې په جبر په جلبزار خلک کړول په شمال کې جنگ او د خلکو په سره کانې په خرابول دا خو نه اسلام وای نه قران وای بس بس نو د خدای په خاطر د قران په خاطر دا مشکل سره حل کی سره کښېني د خدای داسته وګوري نور وخت نه سم مخه مشه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروگرام خبرو او ریدو ته را سره وسی نور مطالب هم لرو خدا شبه اسمت چاروان تا غوکشی چی ده خبرونو لندیز او روی
د ننګرهار د هسکې مینې په یوه جومات کې نن لږ تر لږه دېرش تنه وژل شوي او شپېته نور ژوبل شوي دي. له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریالان د چارواکو په قول وایي چې د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې په داسې حال کې چاودنه شوې چې ګڼ خلک د جمعې په لمانځه ولاړ ول. د هسکې مینې د روغتون ډاکټر زرغون ازادي راډیو ته وویل دوه دېرش مړي او شپېته ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیت قمندان د دشمنانو د وی لوی دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبر نن د لوی جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. پاکستان د دې پټمره څوپوشي آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپل کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه. او وروستی خبر چې اوس را ورسید ویل کیږي چې پاکستان په تور لیست کې له لویدو وژغورل شو. ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د څوارلسم غړي هیواد په توګه وټاکل شو او د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د خپلې سرمشریزي لومړۍ ورځ په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پریکړې پرته پای ته ورسوله.
زموږ خاګله ازادي راډیو اوري. اوس ګورو کرکټ په حال کې دی. د افغانستان د کرکټ د ملي د کرکټ بورډ سټډیوم ته ورزو د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. نن د افغانستان د کرکټ بورډ په سټډیوم کې د شپږیزې د کرکټ د لړۍ پایلوبه د مسایناک او بند امیر د لوبډلو ترمنز روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې سټډیوم کې دی. اکرام صاحب لوبه کوم ځای ته رسیدلې؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه. لوبه د مسایناک په بریا باندې پای ته ورسیده او په دې سره ویلی شو چې د 2019 کال د شپږم سیزن د مسایناک په بریا سره پای ته ورسید او دوی د دې کال د شپږیزې اتلولي ترلاسه کړه. دوی د بند امیر له لوري ورکړ شوی 155 منډې هدف د سیالۍ په وروستي اور کې او یو بال پاتې و چې هدف یې پوره کړ. په داسې حال کې چې و لوبغاړي سوځېدلي وو او په وروستۍ کې لوبه یو ډېر هیجاني حالت ته هم رسېدلې وه. خو دا د مسایناک د لوبډلې بالر تقریبا ال راوندر شرف الدین اشرف چې تر پای ودری دا مسایناک لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه. لوب پای ته رسیدلې دا مسایناک په بریا باندې سرمنی مراسم لا پای ته نه دی رسیدلې. دا به سوشي بو کې پایل کیږي او هغه د تلوالي خاب چې دی هغه به د مسایناک د لوبډلې کیپټن محمد نبی ته ورکول کیږي. بلې تکل سره
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د کرکټ د شپږیزې د لړۍ د پایلوبې له جریانه راپور راکو. اوس هم ورزو د ګاونډي پاکستان مسایلو ته. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه به د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي. مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اکتوبر له 1 نیټې به د اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت وهي. هغه په ډاګه کړې ده چې پرلت به تر هغه پورې روان وي چې حکومت نوی ړنګ شوی. د اپوزیشن ګوندونو لویو ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمن د دې احتجاج ملاتړ کړی دی، خو د تحریک انصاف واکمن ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې اپوزیسیون ګوندونو ته به په اسلام آباد کې د احتجاجي غونډې اجازه نه ورکوي. په دې اړه د بحث لپاره د پاکستان د مشرانو د جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د څانګې مشر عثمان کاکړ د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوئ چې د مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې دا پرلت تر هغه ځایه پورې چې د غوښتی او په پام کې یې ده تر هغه ځایه ورسوي، یعنې د اسلام آباد مرکز ته زړه ته؟
ستاسو ډېره مننه. تاسو ستاسو ټوله اوریدونکو ته دا معلومه ده چې دا موجوده حکومت چې دا مسلط شوی دی او درغلی په ذریعه راغلی دی او ولس ډېر ځین بېزاره دی، بدامنی زیاته شوې ده، دهشتګردي بیا خوره سوې ده، ګراني زیاته سوې ده، بېروزګاري زیاته سوې ده، پارلمان هېڅ حیثیت نشته، پرانشل اسمبلیانو هېڅ حیثیت نشته، د صوبایي سکم دغه دی، خارجه پالیسی ټوله ناکامه ده، داخله پالیسی کې قومونه ولسونه مطمئنه نه دي. نو یو ډېر سخت ولس دی او ستونزې سره مخامخ دي. بیا نو اپوزیشن ګوندونه چې کوم پریکړه بیا مولانا صاحب چې خپله لرحمان صاحب ازادي مارچ اعلان کړی دی او ټول ګوندونه د دې حمایت کړی دی، بلکې پښتونخوا ملي پارټي او دا ګوند چې دی دا بالکل عملاً په دې مارچ کې به شریکي، جنوبي پښتونخوا نه، خیبر پښتونخوا نه، فاټا نه، کراچۍ نه، او سند نه، او د پنجاب نه، څکم پښتانه د زموږ د ګوند غړي دي، تر اسلام آباد نه تر کشمیر پورې دا به په دې کې شرکت کوي.
بله، یعنی دا یوازې د مذهبي ګوندونو لاریون بنوي، په دې کې ملت پال یا نشنلست ګوندونه هم برخه لري
او اپوزیشن پارټیانې بیا اپوزیشن پارټیانې داسې ځینې دا وایي چې موږ به په دې کې ناست یو، برخه به اخلو، ځینې وایي چې موږ حمایه کوو، حمایه ټوله کوي، حمایت یې ټول کوي، خو ځینې به ګډون کې لري.
نو له دې یادونې ستاسو مطلب دا دی چې مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې د حکومت پر ضد دغه یون یا نهضت چې د پیل کړی دا به د نورو ګوندونو هم د ملتپالو او هم د مذهبي ګوندونو په مرسته کامیاب کړي؟
دا کامیاب په دې باندې به زه دا ووایم، مثال کې حکومت وایي چې موږ نه هله کوو، کله د خیبر پښتونخوا حکومت خبره وکړي، کله بیا چې موږ اسلام آباد ته نه رای لکو، کله بیا چې موږ پرلت نه لکو، موږ د احتجاج نه لکو. نو دا د حکومت چې دی دا ټیک نه دی، دا غلطه خبره کوي چې موږ مانا دوی وناسته نه لکو یا د ازادي مارچ ته نه لکو. دا په کارم دا دی چې په هر حالت کې دا ازادي مارچ دی دا وشي، دا لازمه دی او ضروری دی.
بله، یو بل خبره چې خایز مونږ اوریدونکو غواړي پوه شي دا ده چې پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې نهضت دا اوس ډیر مشهور شوی دی، مخصوصا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې. د دوی دریځ د دې لاریون په وړاندې معلوم شوی
د پی ټی ایم؟ ګوره، پی ټی ایم منظور پښتون او پی ټی ایم چې دی هغه ډیره ساده خبره کوي، هغه موږ پښتون وزیرستان ټول پښتون د دې سره ډیر زیاتوب سعودي دګر پښتانه سره. نو په کار دا دی دا زموږ د پی ټی ایم کم شپږ خبرې وي، شپږ نکتې وي، پر دې عمل درآمد نه دی سوی. پی ټی ایم څه دی دا و پرامن احتجاج ته نه لکی، حکومت څه دی، ادارې څه دی.
یعنی مطلب د مولانا فضل الرحمن د دغه لاریون یا د دغه پلان او د پی ټی ایم ترمنز مشترک ګډ ټکی کامن ټکی شته؟
دا چې دی کامن ټکی خوسته که پر دی باندی مولانا صاحب لر کومک وکی دا دا گر مسجدی سی دا کسم کامن دی.
بله بیا دی دوی دوارو ترمنز پا سیاسی برخه که علی که او راو بچه رول دی یو دی بل ملاتر باو که پا دی خاص قضیه که
د پی ٹی ایم او
د پی ٹی ایم او د مولانا فضل الرحمن د دغه ټول جریان ترمنز
ګوره پی ٹی ایم خو نو تقریبا د د حکومت ضد دغه سې دی پی ٹی ایم خو دا کول غواړي دا جلا موضوع دی چې مثال مولانا فضل الرحمن صاحب د آزادي مارچ دی او پی ٹی ایم ته دونې گنجایش ورله کوي چې هغه د دې برخه سي.
بله
دا سوال
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د پاکستان د مشرانو جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د څانګې مشر عثمان کاکړ و چې د جمعیت العلماء اسلام د ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن د وروستي اعلان په اړه خپل نظر څرګندو. ښاغلي مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې د اکتوبر له 28مې به د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر ضد لاریون پیلوي او د اکتوبر په 1 به د اسلام آباد په ډي چوکې پرلت وهي او تر هغه پورې به دې پرلت ته دوام ورکوي چې حکومت نوی ړنګ شوی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو رابولم د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکو اوریدو ته.
ازادۍ او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ وسي په د هيله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو په د خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. وی وقفه وروسته به له شغلی فضلی تخوارو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې 8 میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو 8 میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کېده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغو ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.6 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,10,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 5 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه دوام لري. یوه هفته مخکې